قدرمنو دوستانو ستړي مو شئ، سهار مو په خیر. د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړي. د ازادي راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 مو اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ د روسیې انتقاد رد کړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو ساتلو نوې طرزالعمل چمتو شوی او ډېر زر به عملي شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ د روسیې انتقاد رد کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې په یو لړ څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي په خیر واقعي بنسټونو ولاړه بللې او انتقاد کړی او جمهور ریاست دا ستراتیژي ګټوره او بریالۍ بولي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو ساتلو نوې طرزالعمل چمتو شوی او ډېر زر به عملي شي. د دفاع وزارت مرستیال او د کابل د ګارنیزون مشر جنرال امان ازادي راډیو ته وویل وسلو او پوځي تجهیزاتو ساتلې د قانون په چوکاټ کې راوستي دي. تقریبا دو کال کېږي چې هر چا ټوپک اخیستی او خلک ګواښي. له دې وروسته به هغه کسان چې له یوې مرجې څخه د ویشل شوي ځانګړي کارت پرته وسله ولري غیر مسؤوله وسلوال بلل کېږي او قانون ته به سپارل کېږي. د جنرال امان په خبره غیر مسؤوله وسلوال نه یوازې دا چې عام خلک ځوروي، بلکې افغان حکومت هم تریخه خاطره نه لري. نوموړي ژمنه وکړه چې د کابل ګارنیزون به له نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ دا موضوع په جدي ډول تعقیب کړي. بلخوا د کابل پولیس وایي د دې ښار په شپږم امنیتي حوزه کې پرون د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د کابل د امنیې قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار رسنیو ته وویل چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې چاودنه د ګاز پلورلو په یو دوکان کې شوي. تر دې مخکې ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې دا چاودنه د افغان حکومت د اجرایه ریاست لومړي مرستیال محمد خان کور ته نږدې شوي. د چاودنې له امله په سیمه کې ولاړو یو شمېر موټرو ته زیان رسیدلی. دا بلجیم د بشری حقوقو خپلواک سازمان وایي په افغانستان کې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابرې دي. د دې سازمان مشر عنایت رسولي پرون ویل چې دوی یو کمپاین پیلوي چې د افغانستان خلک وکولای شي د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په باب له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي. ښاغلی رسولي ویل په دې برخه کې دوی د اروپایي ټولنې د بشری حقوقو له دفتر نه د بخښنې نړیوال سازمان او په حق کې د نړیوال جنگي جرمونو له څیړونکو څارنوالانو سره همکاري لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغې د امنیت د نړیوالې شورا غونډې ته وکړې چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پریکړه په نړۍ کې په پراخه توګه انتقادونه وشول. په همدې حال کې پرون په غزه لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد له غوسې ډک لاریونونه وکړل. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې واشنگتن هم له اسرائیل او هم له فلسطینیانو سره ولاړ دی. یو شمیر اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا اروپایي متحدانو ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د اعلانولو پر وړاندې عکس العمل ښودلی. د ترکیې ولسمشر وایي د یونان په شمال ختیځ کې د ترک ټبره مسلمان اقلیت حقونه باید خوندي وي. رجب طیب اردغان د څرګندونې له یونان ته د خپل سفر په دویمه ورځ په کوموتین خارګوټي کې وی غونډې ته وکړې. د یونان په شمال ختیځ کې تخمینا له 160 ډیر مسلمانان او بخیتری تخمینا له 160 ډیر مسلمانان اوسیږي چې ټول په ترکی ژبه خبرې کوي. یونان او ترکیه چې لسیزو راهیسې د شخړو او اختلافاتو له امله سیالان دي، دواړه د ناټو تړون متحدان هم دي. دا په تیرو 15 کلونو کې یونان ته د ترکیې د یو ولسمشر لومړنی سفر دی. او ملګری ملتونه وایي چې په کانګو کې ډیموکراتیک جمهوریت چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د وسلوالو یاغیانو په یو برید کې د نړیوالو سلاساتو ځواکونو 14 سرتیري وژل شوي او 350 نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق پرون ویل زیاتره وژل شوي او ټپي سرتیري د تنزانیا اتبادي او په دې برید کې د کانګو د پوس 15 اسکر هم وژل شوی دی. نو موږ لیدا برید چې د پنځشنبه پوره شوه د وسلوالو یغیانو د هغه ډلې کاروبال چې په گاونډي یوګاندا کې مرکز لري. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي وسلوالو یغیانو په تیرو دریو کلونو کې په کانګو کې څه د پاس 1000 تر ملکی وګړي وشل دي. په کانګو جمهوریت کې له 1999 کال را پدې خو د ملګرو ملتونو د سولاسات ځواک شاوخوا 1000 سرتیري ځای پر ځای شوي.
ما در سال آینده تصمیم
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اورېدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر روسي انتقاد رد کړی دی. همدارنګه مول دې هم خبرو چې پرون په افغانستان او نړۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې په اړه د اوسې ډکې ترازونه وشول چې بیت المقدس د اسرائیل د مرکز په توګه پیژندل. پر دې موضوع له افغانستان او نړۍ څخه ریپورټونه لرو. له دې مهم خبرو چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د اوکراین له مځکنۍ بشپړتیا د دې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی دی. د افغانستان د ماشومانو ښوونیز او روزنیز سرکس د هیواد په 14 ولایتونو کې فعالیت کوي او تر 1500 پورې ماشومان د هنري پروګرامونو لپاره روزي. د دې پروژې له مسؤل خغلی حمید خلیل الله حمید هارون سره مرکه لرو. د ژوند رنگونه ول ویدیز ورسپانو ته کتنه هم له یاده مباسي. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي د روسي انتقاد رد کړي. جمهور ریاست د ستراتیژي ګټوره او بریالي بولی. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي په زور ولاړه ده چې نتیجه به ورنکړي. رضوان مراد پاړه تفصیل لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست د دې هیواد او د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي بریالۍ او ګټوره بولی او په دې برخه کې د روسیې انتقادونه ردوي. د ولسمشر د ماڼۍ مرستیال وین دوا خان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو ستراتیژي د ټولې سیمې لپاره د توریزم پر وړاندې د مبارزې فرصت برابر کړی دی. نوموړي ویل
دا یو بریالۍ ستراتیژي ده چې د سیمې لپاره د تغیر یو لیدلوری ټاکلې دی، یو فرصت دی د هیوادونو لپاره چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپل مسؤلیت تر څنګ عملی اقدامات وکړي.
تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنځشنبه په ورځ په وینا کې ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده او د نوموړي په خبره د افغانستان مسأله د پوځي زور له لارې نشي حل کېدای. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد د افغانستان د مسئلې په اړه له واشنگتن سره تماسونه ګټور بولی او دا لړۍ باید دوام ومومي. تر دې یوونه وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیس کې هم د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلیو چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن څو ځله روسیه تورنه کړې ده چې له طالبانو سره همکاري کوي. دغه راز د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو څو واره له طالبانو سره د روسیې اړیکې د افغانستان د جګړې د پراخولو او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په معنا بللې دي. په کابل کې د روسیې سفیر کڅ هم له طالبانو سره د خپل هیواد تماس تاییدوي خو ټینګار کوي چې د مسکو ګټې د طالبانو له منافعو سره سمون نه لري او روسیه یوازې غواړي چې د طالبانو په واسطه په افغانستان کې داعش وځپي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې په دې هیواد کې بیلابیل لورو او بیلابیلو اشخاصو او ډلو پرله پسې د بشري حقونو څخه سرغړاوي کړې دي. دا بلجیم د بشری حقوقو خپلواک سازمان وای په افغانستان کې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په اړه دوی اسناد او شواهد برابروي. د دې سازمان مشر عنایت رسولی پرونو ویل دوی یو کمپاین پیلوي چې د افغانستان خلک وکولی شي د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په باب له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي.
ما در سال آینده تصمیم داریم که کمپین را را بندازیم آنلاین.
خاغلی رسولی وایی موگ در راتون که کل لپار پلان لرو چی و کمپین پیل کنو چی در افغانستان خلق وکا ولی شی پا آنلاین طریقه خپل شکایتون ثبت کلی که چیر تا دوی نشی که ولی یا زلن کوی چی نلیوال و بنستون که خپل شکایتون ثبت کلی قربانیان پا خپل که ولی شی شکایت ثبت کلی چو وکا ولی شو چی و شمیر جنگی جنایت کاران محاکمه تا کش کلو. خاغلی رسولی ویل چې په دې برخه کې دوی د اروپایي ټولنې د بشري حقوقو له دفتر د بخښنې له نړیوال سازمان او په حق کې د نړیوالو جنګي جرمونو له څیړونکو څارنوال سره همکاري لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو وړاندې د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو اوس براشو دې ته چې د نړۍ رسنۍ څه وایي. زما همکاري ورته کتنه کړي.
د برتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت د یوه افغان ترجمان اړوند د برتانیا د یوې عالي محکمې د اقدام په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې محکمې د حفیظ الله حسین خیل چې په افغانستان کې له برتانیایي ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی له برتانیې د استل کېدو مخه ونیوله. تیره اونۍ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ترت پاڼې حسین خیل ته ورکړې او هغه یې د توقیف یو مرکز ته یووړ. خو د انډیپندنت په مقاله کې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت ونه کړای سو چې توقیف مرکز کې د دې افغان ترجمان د پاتې کېدو لپاره قانع کوونکی دلیل ووایي. په مقاله کې راغلی چې وروسته له هغه چې د حسین خیل قضیه علني سوه، له پنځلس څخه تر شلو پخوانی سرتیرو چې په هلمند کې کار کړی د هغه استل ناسم کار بللی دی. ډیری افغان ترجمانان چې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی وایي چې د دغه کار له کبله دوی د افغان حکومت د مخالفینو لخوا د حملو له خطر سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا ډیری پناه غوښتونکي چې له 2015 کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته تللي اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې وروستیو کې جرمني لږ تر لږه 8 افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته ولېږل. د ملګرو ملتونو خبری څانګې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې سږ کال پر ټولنیزو رسنیو په نړیواله کچه ښځو د می ټو یا زهم په نوم یو هشټیګ وکاراوه او د جنسي ځورونو په اړه اعتراضونه وکړل. له هغه وروسته په افغانستان کې د ښځو د یو تلویزیون خبریالانو ژمنه کړې چې د افغان ښځو پر ضد د کورنۍ او جنسي تاوتریخوالي پر ضد به خپل غږ پورته کوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد کیسې باید په محرمانه توګه وویل سي، ځکه هغه ښځې او نجونې چې د ځپل کېدو خبرې کوي باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو خبری څانګې په دې مقاله کې لیکلي هغه ښځې چې د تشدد او تاوتریخوالي په اړه شکایت ثبتوي یا خبرې کوي ډیری وختونه له لا نور تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي او د وژل کېدو له خطر سره مخامخ وي. مقاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولنې یا یوناما د معلوماتو د رئیس سید بارز له خولې لیکي چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي تر ټولو مهمه لاره دا ده چې باید ښځې او نجونې پیاوړې سي څو هغوی خپل غږ پورته کړای سي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري. د افغانستان د ماشومانو ښوونیز او روزنی سرکست هیواد په دیارلس ولایتونو کې فعالیت کوي او تر 1.5 پورې ماشومان د هنري پروګرامونو لپاره روزي. د سرکس په تیرو نږدې 15 کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومانو ته هنري پروګرامونه وړاندې کړي. د دې پروژې یو مسؤل مشر وایي دوی په خپلو پروګرامونو کې د هنري نندارو ترڅنګ ماشومانو ته تعلیمي او صحي پیغامونه هم خپروي. احمد تکل د ماشومانو د ښوونیز او روزنیز سرکس د ملي پروګرام له منیجر خلیل الله حمید هارون سره مرکه کړي. خغلی هارون په پیل کې د دې سرکس پر فعالیتونو رڼا اچولي.
ماشومانو مرکز سرکس د ماشومانو ښوونیز او روزنیز سرکس د په دغه دورون کې څو سوال تر اوسه پورې جنان لري. دغه دوم کله تر اوسه پورې تقریبا 4 میلیونه ماشومان لپاره منظم سوال یې واغو ته ځندې باندې تفریحي تعلیمي باندې نو تر سوال دي. ماشا چې زمونږ لري لکه هر ولایت کې کوم مرکز د پاک زمونږ هنري ټیم د شپه مکتبو کې زمونږ ماشا د دې کوي. تقریبا هر کال از سنت د رسول الله ته پر موږ ماشا په مکتبو کې د پوره ماشومان په احترام پر دې پاتونه کې چې هغه ته ماشا ته نشو چې خلک راشي موږ سره چې موږ غوته دا چې په ټولنه کې شرکت شته ماشومان چې د ښکلې هنرونو لري ښکلې لوبې لري هغه شي تاسو سره تاسو خپله باندې خبره ولري هنر کار څه کار کوي
د تاسو راتلونکو پروګرام یا د اوس مهال کوم پروګرام تاسو جریان ولري دغه په اړه معلومات راکړي
زمونږ یو پروګرام چې دا یو ځینی کوښښونه کوي چې زمونږ کوه د ماشومان چې کوم ماشومان تاسو کې دي د مدرسې په کمپونه کې ځوان کې کدوغه ته زمونږ یو تفریحي پروګرامونه ورته لږه تعلیمي لرو او څه دي او کله چې په جامعه کې خپل ماشومان یې فائدہ کې ځوان ولري د اوسره موږ د تعلیمي او اجتماعي برنامه لرو نو تقریبا زمونږ درې سو ماشومان چې موږ دوه خپل پروګرامونه ته دي خو
دا پروګرامونه په کوم سیمو کې په پام کې دي
دا اوس کې لا کابل کې دي په هرات ولایت کې دي بامیان کې دي ننګرهار کې دي مزار شریف بلخ کې دي هرات کې دي نو خوست ولایت کې دي کندهار کې دي دغه ولایت کې زمونږ د پروګرامونو شروع دي ځینې باندې
روحان صاحب د څو مخکنه یو کلونو په پرتله یک مقایسه کړو ستاسو په پروګرامونو کې کموالی نه درغلی
لا تاسو څنګه خدمت پروګرامونه فدي روان دي خو ځینې مستونې چې په زمونږ په وطن کې د مشکلات جنګونه دي کوم ولات چې دا هم نه دي نه غوته موږ نشو کولای نو چې ټول تخت پروګرامونه د ترجمه یا د موږ مراکز کړو چې مشمن لپاره دا څو زیات دي کوم پروګرامونه چې موږ مخکې تطبیق کول لکه موږ ته یو شولای ته کې موږ پروګرامونه کوي چې کول دا یو کال هر کال موږ وته کوم چې د مشکلات یا چې د حالات موږ نشو کولای چې ولایت د الله شو خپل پروګرامونه تطبیق کړو نو هغه ولایت موږ دغه په شلانې د امنیت لکه چې موږ ورته راځو چې ولې شو ماشومان ته ضرورت ورکې چې وي د دې پروګرامونو کې سهمونه شي دا مشکلات څه دي چې په موږ وطن کې خو کار مخ ته روان دی دا فرق نه کوي هغه ولایت کې چې موږ امنده او مغلطه ورته شو په کومه طریقه کوو
د سرکاس لوبي یا دغه پروګرامونه چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي له کلتوري نظر یو څه نوایوالی لري څنګه د خلکو کې منې آیا د خلکو عکس العملونه تاسو د دې هنري فعالیتونو په وړاندې منفي دي مثبت دي له انتقادونو سره مخ کېږي نه مخ کېږي دغه وضعیت راته تشریح کړئ لطفا
دا کوم سرکاس چې دا نو مې خارجي دی له مخالفي چې سرکاس او انګلیسي کلمه را نو کوم نه دا د افغاني کډل کې چې د تعلیمي په وښنه کې د کومې اضافه کړې د شخصال کو د کوم پروګرامونو چې تر دې کوو تقریبا ترې مور کړل دا چې د خلکو د لټون ته دا غوږ چې ورته د ماشومان کې لري د سرکاس کې په هر بخش کې لوبي کې نو دا یو فیس کې در لري د ښه توانایي لري کول شي د طریقه نو د خدمت او کې ځینې مشکل ستونې دی مثلا چې خلکو به دا کوم چې نمایشت موږ ته د کول یا مکتبونه کې بل ځای کې نو دا اول دا کول چې جذب دې راکوي چې تاسو نه پیژنئ چې پروګرامونه لري دا غیر شری دي دا غیر کوم کوم پروګرام چې راتبه مو ځکه زموږ د نوو ښکارا کومه چې دا پروګرام ولې د مبادله شروع ده چې په مشکل نه پنه کوم شری دي مشکل لري نه کوم هغه نو موږ کوشش کوو چې هغه باندې ولې چې ماشومان لپاره او خلکو ته ښه راکوي چې د خلکو د نه نه د نتونه راځو کو چې ونه وي تاسو غلط پروګرامونه لري د موږ ماشومان په بل لار څه څه
دوستانو د افغانستان د ماشومان د خونیز او روزنی سرکست ملي پروګرام له منیجر خلیل الله حمید هارون سره مو د دې سرکست پاړه مرکه اوریده البته وب خیل خلیل الله حمید روحان سره خغلی روحان د دې سرکست په بیلا بیلو اړخونو معلومات وړاندې کړل
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org
په کابل کې د امریکا د جمهور رئیس د هغه پریکړې په اعتراض مظاهره وشوه چې په بیت المقدس کې د اسرایلو د پایتخت په توګه اعلان کړ په دغه مظاهرو کې د عام خلکو ترڅنګ د ولسی جرګې ځینې غړو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې و د مظاهره چیانو شمیر چې سلګونو تنو ترسته د بیت المقدس په اړه د امریکا پریکړه خیر عادلانه وبلله په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس پروندې مظاهرې ته ورغلی و او دا رپورټ راستولې
له هغه وروسته چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند په ټوله اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه تصمیم خبرګونونه لزان سره لرل په کابل کې هم یو تعداد خلکو د امریکا د متحده ایالاتونو د وروستۍ پریکړې په خبرګون کې مظاهره وکړه مظاهره کوونکي د امریکا او د اسرایلو پر ضد شعارونه ورکوي او وایي چې د بیت المقدس پر رابطه باندې روسي پریکړه دوی ته په هیڅ وجه د منلو نه ده.
بسم الله الرحمن الرحيم. دا تصميم دا ترامب دا طول تمعلوم دا چه تضاوز با حرم دا مسلمانان و دا افغانستان ید اول قبله دا مسلمانان و علاوه پر دی بدون دنیا که وحشت و روب ایجاد کرده.
اعلانو د یهودو د خوشحالولو لپاره اعلانو اسلامي نړۍ په مجموع کې او جامعې جهانی هغه د قهر او د غضب سره مخ کړی او نن به تاسو ګورئ چې په ټول اسلامي نړۍ کې به مظاهری او د دوی ټولو غوښتنه بدای چې دا اعلان موږ ته د منلو وړ نه دی.
غلاریون کوون کې همداراز انتقاد کوي چې که څه هم ټوله نړۍ غواړي چې د بیت المقدس برخلیک دی د فلسطینیانو او اسرایلیانو ترمنځ د خبرو لارې معلوم شي، خو په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ورستۍ پریکړه وړخي زوا. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
تر کابل اخوا په نړۍ کې په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې هم مسلمانانو د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په وړاندې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده مظاهرې وکړې او عکس العملونه یې وښودل. احمد تکل مو په دې عکس العملونو خبرې.
په فلسطین او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې نن د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. د راپورونو له مخې په لویدیځه غاړه کې د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه اعتراض کوونکو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې وکړې. دا نښتې د لویدیځې غاړې په هبرون، بیت اللحم او رام الله ښارونو کې وشوې. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وویشتل او اسرائیلي پوځیانو یې په ځواب کې لوښ کې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. د غزې په ترانګه کې هم د جمعې له لمانځه وروسته پر اسرائیلي پوځ د اعتراض کوونکو لخوا د ډبرو ګوزارونه وشول. د غزې په اعتراضونو کې زرګونه کسانو برخه اخیستې وه. همداراز په بیت المقدس کې د الاقصی جومات مخې ته زرګونه کسانو د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې برخه واخیسته. د اسرائیلو حکومت پرون سلګونه پوځیان او سرحدي پولیس د زاړه بیت المقدس په هغه سیمه کې ځای پر ځای کړل چې الاقصی جومات پکې دی. د امریکا لخوا د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو پر ضد مظاهرې نه یوازې په فلسطین بلکې په افغانستان او نوره اسلامي نړۍ کې هم وشوې. د ترکیې په استانبول ښار کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه کسان راټول شول او له غوسې ډک لاریون یې وکړ. دوی مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په مالیزیا کې زرګونه کسانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په پلازمینه کوالالمپور کې د امریکا د سفارت مخې ته د امریکا ضد شعارونه ورکړل. همداراز په پاکستان کې سلګونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې له کبله وغنده. دا مظاهرې د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد، کراچۍ او نورو ښارونو کې رابلل شوې وې. د ایران په پلازمینه تهران کې هم سلګونه کسانو مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. الاقصی جومات چې مسلمانان یې خپله لومړۍ قبله ګڼي د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی. بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم په مکړی ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو د ساتلو نوې طرز عمل چمتو شوی او ډیر ژر به عملي شي. د کابل پولیس وایي د دې خار په شپږم امنیتي حوزه کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه اووه کسان وژلي او شپاړس نور یې ژوبل کړي دي. د بلجیم د بشري حقونو خپلواک سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشر له حقونو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابروي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نه کې هلي وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سولې پروسې ته ژمن دی. نیک هلي دا څرګندونې وروسته له هغې د امنیت په نړیواله شورا کې وکړي چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پریکړه پراخ انتقادونه شوي دي. او د ترکیې ولسمشر چې یونان ته په یو تاریخي سفر تللی دی، پرونی د یونان په شمال ختیځ کې د ترک ټبره مسلمان اقلیت د حقونو په خوندیتوب ټینګار وکړ. دوستانو، دا ساعتی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي د روسیې انتقاد رد کړی. په دې اړه مو رپورټ د خبرونې په پایل کې واورید. همدارنګه په دې خبرونه کې مو چې بل رپورټ واورید، هغه په نړۍ او افغانستان کې دا ولسمشر ټرمپ او روسي هغه پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلې، د خلکو اعتراضونه او انتقادونه و. اوس د خبرونې وروستی خبري مطلب راخلو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مسؤلی د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا د دې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په اوکراین کې د روسیې د رول له امله پر مسکو د بندیزونو پر تمدید غور کوي، د دې ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا د اروپا په ملاتړ ټینګار کړی دی. فدریکا موګرینی د جمعې په ورځ په بروکسل کې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمه کې د پوځي خوځښتونو په اړه ویل،
The European Union remains unwavering in its support for Ukraine's territory.
دا وای اروپای ټولنه د اوکرين لمځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. موږ د اوکرين په ختیځ کې وضعیت لنزدې څارو. موږ د اوکرين د ختیځ د حالاتو په اړه د هیواد له صدر اعظم سره خبري کړې دي چې لبد امرغه د غلطه اوربند ته پوره درناوی نه کیږي. موګرینی ویل د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان سارون کې باید د اوکرين هغو ټولو سیمو ته لاسرسي پیدا کړي چې شخړو ځپلې دي.
دوستانو، اوس هم مخکې له دینه چې جعفر احمد راشي او بلا نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی، پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
غزن نیازی ما د کابل په هنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څنګه د روسي سمستر محصلین
د چ محصلین علاوه نور کم کارونه کی
فلحال خو محصل ما مقبل درسونه وایم کوم وظیفانه لرم او شعر و شاعری سره سات دیرو هم سره لگیم.
ولی شعر لیکی؟
شعر د انسان د لاشعور غوښتنې بیانوي، هغه څه چې سړی نشي کولی په بیان کې ووایي، په عام مازر کې، په لیکنه کې، په نورو په نثر کې، هغه شیان سړی شعر کې وایي. نو زه هم هر انسان ځانته یو بیله دنیا لري، ځانګړې دنیا لري، ځانګړې غوښتنې لري، احساسات لري. نو د هغه څه د بیان لپاره هر سړی ځانته یو لاره پیدا کوي. ما د خپلو احساساتو او د خپلو ادراکاتو د غوښتنو لپاره له شعر نه استفاده کوم او شعر نه ګټه اخلم.
یو شاعر وایي چې په اسمان د ګڼو ستورو شمار کول دي شعر هم نه جوړیږي، دماغ غواړي. نو که سړی فکر وکړي شعر لیکل ستونزمن کار دی، او د ستونزمن کار نه علاوه یو ډیر دروند کار دی، چې یو ډیر لوی بار دی، ځکه چې ته ټولنې ته یو پیغام وړاندې کوي. په دغه برخه کې ته ځان څومره بریالی احساسې؟
په دې برخه کې خو نه پوهېږم، از خپل دغه په اصطلاح فسده نشم ویلی څومره بریالی یم، خو یو سړی بیا هم سړی ځان ویني په ټولنه کې. ما چې تر څو پورې زما شعرونه چا اورېدلی دي، لوستلی دي، کتلی دي، نو ټولو راته ښه نظر راکړی. تر څو پورې راباندې چا داسې نیوکه نه ده کړې. زه خپله تر آخري حده کوشش کوم چې داسې څه ونه وایم چې زما د ټولنې، زما د فرهنګ، زما د مذهب او د نور شیانو په خلاف اوسیږي، مقابل کې اوسیږي. کوشش کوم چې لوی سره موازی لاړ شم او خپل احساسات او غوښتنې بیان کړم، خو ځان ته مشکل هم پیدا نه کړم.
خپل دوه بیتونه چې ډېر درته خوښي، ډېر دې خوښیږي، هغه که راته ووایې ځکه وخت هم کم.
بیتونه دي چې ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته، ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته، له ما ته اوښکو په مسکا د خاورې بوی راته. زړه مې له ډېره اضطرابه درزېدا پرېښوده، زړه مې د ډیر استراب درزیدا پرې خدا ساده زړګیله درزیدا د خاورې بوی راته
ډیر مننه.